درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. زه اجمل لندیم. په دې خبرونه کې اورئ د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جوګپوړ غړو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 322 روغتیایي کارکوونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سطح خبرونو ته. دا سیمی نړۍ او افغانستان خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پرېکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړي چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نورو غړو ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت اینجل او مایکل مککول د مې پر اتمه په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا طالبان به پر خپله ژمنه ودرېږي، ځکه هغوی د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه نیولې ده. په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال بیا ډېر سوی چې د کرونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی، چې د کانګرس د یادو غړو په خبره دا کار پر روغتیا بحران د تمرکز په برخه کې د افغانانو مخه نیسي. انجل او مکال پر ټولو خواوو غږ وکړ چې سمدستي بریدونه ودروي، پر اوربند موافقه وکړي او د سولې چارو ملاتړ وکړي. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټکه کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. له هغو زرو بندیانو له ډلې چې طالبانو یې د خوشي کېدو ژمنه کړې، تر اوسه 150 تنه یې خوشي شوي دي. په دې کې حکومتي سرتیري او ملکیان شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان زیاتوي افغان حکومت تر اوسه د سولې پروسې د پرمختګ او د کرونا وایرس د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې تر زرو ډیر طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان بیا د خپلو ټولو 5000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. په پکتیا کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ژوندي نیول سوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې پښپا د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په بورګي سیمه کې افغان ځنګړو ځواکونو د هوایي ځواک په ملتیا یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یو تن وسلوال طالبان وژل سوي، درې تن یې ژوندي نیول سوي، یو شمېر وسلې او مهمات د افغان ځنګړو ځواکونو لاسته ورغلي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼې کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي توکو او د ځینو وسلو او مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قل اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ملکي وګړو پر کورونو د هاوان مرمۍ توغولې دي.
بیګاس په وسلوالو طالبان لخوا د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ اړوند د سلیم خېلو په سیمه کې د ملکي وګړو په کورونو د هوانونو مرمۍ توغول شوي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس یو تن ماشوم په شهادت رسېدلی او درې تنه ماشومان نور ټپیان شوي.
ښاغلی مومند زیاته کړه چې ټپیان د درملنې لپاره د جلال آباد ښار ملکي روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله په بلوچستان سیمه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د یوه افسر په ګډون د امنیتي پرسونل شپږ کسان وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر یا ISI پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل امنیتي ځواکونه له ګزمې بیرته د ستنېدو په حال کې وو چې موټر یې پر بم برابر سو. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا پېښه د بلوچستان ایالت په کیچ سیمه کې سوې ده. د دې بمی چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ دلیل نه دی منلی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافاتو لا هم د هغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړې چې په ټوله نړۍ کې پر اوربان ټینګار کوي. دغې شورا ویلي وو چې د نړۍ هیوادونه دي د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربند وکړي. ډیپلوماتان وایي د امریکا او چین ترمنځ اختلافاتو په دې صنعت کې د پرمختګ هڅې ټکنۍ کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په وار وار چین له هغې هیواده د کورونا ویروس په خورېدو ګرم بللی او د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي چې چین ته به ډېر درناوي سره د هغې هیواد د په وینا ناسم معلومات خپره کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د مارچ پر 23 په ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی و څو حکومتونه پر کورونا ویروس تمرکز وکړي. شپږ اونۍ وروسته د هغو ډیپلوماتانو چې نمونه یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دي اخیستل سوي وایي د دواړو چین او امریکا متحده ایالاتو لخوا په دې احتمالي پریکړه لیک کې چې د فرانسې او تونس لخوا وړاندې سوي او د ډبلیو ایچ او نوم پکې اخیستل سوی د ویتو احتمال ته اشاره سوی. د امریکا ولسمشر وایي د روغتیا نړیوال سازمان باید د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې د خپلو کړنو له کبله حساب ورکړي او له همدې کبله په دې صنعت کې د دغه سازمان د نوم یادولو پر وړاندې مقاومت کوي. هخوا بیا چین غواړي د کورونا بحران سره د مبارزې په برخه کې د ډبلیو ایچ او د رول له کبله په یاد صنعت کې د هغه سازمان نوم واخیستل سي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو له جملې د 9 غړو د رایو اخیستلو ته اړتیا لري، خو بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او متحده ایالات هر یو د ویتو حق لري. د خبرونو پای.
دوستانو زموږه آزادۍ راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اور بند کړي. په دې اړه رپورټ هوري. همدارنګ به ملدي خبر کو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کرونا د اختشو کسانو نوي ارقام خبر کړي او په دې لړ کې ویلي چې لږ تر لږه 322 روغتیایي کارکونکي هم په نو اختشو کسانو کې شامل دي. د افغانستان د حکومت لخوا هرات ولایت کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وشلو او ربړونې ادعا د څېړنې کار پیل شو. دا موضوع هم څېړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اول چې د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. که وخت و نور رپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی پروګرام او تاندې څنګه هم مه هېروئ. ازادي راډیو ده. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړو غړو په افغانستان کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. د استازو ویلي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره د سولې د تړون په برخه کې د طالبانو کړې ژمنو ته سوالونه پیدا شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انجل چې په خپل له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازیتوب کوي، همداراز له تکساس څخه د جمهوري غوښتونکو ګوند استازی میچل مکول وایي په افغانستان کې په ډراماتیک ډول د شخړو زیاتېدل د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه داسې سرغړونه ده چې د منلو نه ده. د اساسو جرګې دغو دوو استازو په ګډ بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکړې ده، چې له دې سره مشتدا سوالونه پیدا شوي دي چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو دري شي، د سوری پلور به روان شي که به مخکې تر دې چې خبرې مخته لاړې شي مخه به یې ونیسي. په افغانستان کې شخړې د کرونا ویروس له چټکو خپرېدو سره یو ځای شوي دي. انجل او مکول وایي چې جګړو د افغانانو مخه نیولې ده چې پر دې روغتیایي ناورین تمرکز وکړي. د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې دغو مخکښو استازو پر ټولو لوریو شخ کړی دی چې سمدستي له بریدونو لاس واخلي، پر اوربند موافقه وکړي او د سوری د بهیر ملاتړ وکړي. د دوی تر دې خبرو مخکې تیر اونۍ سیشن به د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر ویلی وو چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او افغان حکومت هم خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې. د افغانستان حکومت د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د تړون برخه نه وو، خو د امریکا او طالبانو په موافقه کې له افغان حکومت خوشتل شوي وو چې تر 15 پورې طالب زندانیان خوشي کړي تر څو د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د اعتماد فضا رامنځته شي. د سولې تړون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړه چې په 14 میاشتو کې بل دغه هواده وځي، خو لکه چې دا موافقه شوې ده د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. په روسي یوې حمله کې د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې د خوست امنیت قمندان ووژل شو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د خوست والی محمد حلیم فدایی د جمعې په ورځ د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خوست امنیت قمندان مل پاسوال سید احمد بابا زای، د دې سکرتر صافی یو سرباز، د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي، شعارونه ورکوي، د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
په همدې ورځ چې د خوست امنیت قمندان ووژل شو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وویل چې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د تړون مربوط نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه 302 نوي روغتیایي کارکوونکي هم په کرونا وایرس اخته شوي. د دې وزارت مرستیال په کابل کې خبریالانو ته ویل د روغتیایي کارکوونکو د اخته کېدلو دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس خپرېدل چټک شوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د 509 سمپلونو څخه چې ټیسټ شوي وو 253 مثبت پیښې دي. څلور په کابل کې، یو اویا په هرات کې، یو څلوېښت په کندهار کې او 9 په ننګرهار ولایت کې دي. همدارس زموږ 302 صحي کارکوونکي هم په دې وایرس اخته شوي، چې د وزارت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
ښاغلی مجرو ویل تازه شمیرو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 4303 ته پورته شو. د نوموړي په خبره د کورونا وایرس په افغانستان کې که روغتیایي لارښوونو ته په سمه توګه پاملرنه ونه شي، هیڅوک ترې خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له امله د اخته شویو ډاکټرانو په اړه هم اندېښمن دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې اندېښنې پر ځای بولي او وایي که خپل ډاکټران خپل ځان ته جدي پاملرنه ونه کړي، پایلې به یې خطرناکې وي. ډاکټر زبی الله ستانکزی ازادي راډیو ته وایي:
د دې د مخنیوي لپاره نو ښه خبره دا ده چې ټول صحي کارمندان باید دغه وکړي. دا پی پي سي دي یا شخصي محافظتي وسایل چې د دې نه باید په جدي توګه استفاده وکړي، او همدارنګه په وخت معاینه د مریضانو کې ټول هغه صحي تدابیر مراعت کړي کوم چې عام روغتیا وزارت او همدارنګه د پی ایچ او ورته وړاندوینه کړې ده. دې هکله په تشویش کې هم خدای ما خواسته کې چیرې صحي کارمندان ډېر مبتلا شي، نو د مریضانو کتلو او همدارنګه کنټرول کولو لپاره به بیا میدان ته حاضر
نسی. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شپږ روغتیایي کارکوونکي د دې وایرس له امله مړه شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یبې بلې موضوع ته. هغه دا ده چې د افغانستان حکومت هرات ولایت کې د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان مهاجرو د وژلو او ربړونې د ادعا د څېړلو کار پیل کړی. دا پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر د محمد حمید توماسی په مشرۍ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له ځانګړو کسانو له ډلې دی هرات ته تللی. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو او ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د پرله پسې انتقادونو وروسته د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژنې او شکنجې په تړاو د ادعاو د څېړلو په هدف یو باصلاحیته پلاوي ته دنده سپارلې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند واخان مینپال دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې او وایي چې د افغانستان حکومت حقیقت ته د رسیدو لپاره له هرې ممکنې لارې ګټه اخلي. دوی د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکم لمخې پلاوی ټاکل شوی ترڅو له ایران سره په پولي زموږ د هیوادوالو د وژلو موضوع په هر اړخیز ډول وڅېړي. هغوی خپل کار پیل کړی دی. د دغه لس کسیز پلاوی مشري د افغانستان د مسلح ځواکونو د اعلی سرقمندانۍ سر څېړونکي محمد حمید تماسی ته سپارل شوی چې د دفاع، کورنیو چارو، بهرنیو چارو او کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو استازي او د ملي امنیت عمومي ریاست، ملي شورا او د هرات ولایت یو شمیر سیمه ییز چارواکي غړیتوب لري. په ورته وخت کې د هرات والی ویان جیلانی فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی د ولایت سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ پرون خپل کار پیل کړ، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. نږدې لس ورځې وړاندې هرات کې ځینې کسانو د شاهدانو په توګه وویل چې د ایران پولیساتو 50 افغان مسافر شکنجه کړي او درویش نورې حریرو سیند ته غورځولي دي. په هغه وخت کې وویل شول چې د شپږو کسانو مړي له اوبو وستل شوي دي. په دې وروستیو کې د هرات سیمه ییز چارواکو خبر ورکړ چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوډۍ د 13 نورو افغان کډوالو مړي هم پیدا کړي دي. په هرات کې چارواکو ویلي چې د ایران پولیساتو دغه افغانان په حریرود کې اچولي. دغه شان افغانستان ته په راستنو شویو یو شمېر نورو افغان کډوالو کې چې له دغه هیواد راستنه شوي وو او له ازادۍ راډیو سره یې مرکې کړي هم د وهلو ټکولو نښې نښانې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایران په تیر کې هم له افغان کډوالو سره ناسم چلند درلود او وروستۍ پیښه باید په جدیت سره وڅېړل شي. د نړیوالو اړیکو پوه محمد اکرام عارفي وایي دا موضوع باید یوازې له سیاسي اړخه نه بلکې له بشري اړخه هم وڅېړل شي. دوی وایي افغانستان تل له خپلو ګاونډیو سره د ښو اړیکو سیاست خپل کړی او تمه یې دا ده چې ګاونډیان هم ورته سیاست خپل کړي. د دا شان پیښو تکرار کولی شي د دواړو هیوادونو په ستراتیژیکو اړیکو اغیز ولري. اړتیا ده چې د افغانستان دولت د دغې موضوع بېلابېل اړخونه په پام کې ونیسي. که څه هم ایران په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي، خو دا موضوع په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شوي. افغانانو د طالبانو په ګډون د ایران د پولیساتو دا عمل غیر انساني کړنه ګڼلې او د دغه کار د عاملینو محاکمه یې غوښتي. امریکا هم دغه عمل سخت خواشینونکی بللې او د بشري حقونو څارونکي سازمان بیا د ایران پولیساتو دا عمل ټکان ورکونکی بللې دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش اشچی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله ته یو پرانستې لیک استولی. ښاغلی اشچی په دې لیک کې چې دا وروستۍ دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پرې شوي، له ښاغلي عبدالله په هغه وخت نه انتقاد کړی چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. دا ریپورټونو په اساس عبدالله عبدالله له افغان ولسمشر سره د سیاسي جوړجاړي په هدف په خپلو وړاندیزونو کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ د رتبې غوښتنه کړې ده. د جنوبي شمالي اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج بیا جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل اوس چې د جنرال دوستم د مارشالۍ موضوع مطرح ته، دا خبرې په سیاسي هدف د فکرونو د ګډوډولو لپاره کیږي. صفي الله ستانگزي په دې موضوع ریپورټ جوړ کړی.
بکتاش اشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد اشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسي ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته دوه ورځې وړاندې یو پرانیستی لیک استولی چې پکې دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په وړاندیز توند نیوکه کړې ده. بکتاش اشچی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې چې کرونا ویروس په خاطر ټول چارواکي او خلک قرنطین دي، د ښه وګڼله چې خپل غږ د یو پرانیستی لیک له لارې پورته کړي. درې کاله مو د زړه وینې وخوړلې، انتظار مو وایست څو انتخابات وشي او د حکومت په مشرتابه کې بدلون راشي، څو وکولی شو دوستم محکمې ته راوکاږو او هلته سزا ورکړي. موږ هېڅکله د دې تمه نه درلوده چې د حکومت په مشرتابه کې له بدلون وروسته به هغه ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. ښاغلی اشچی وویل دوستم ځکه د مارشالۍ په لټه کې دی چې غواړي ځان له عدلي او قضایي تعقیبه خوندي وساتي. خو ده وویل نه یوازې د افغانستان په محاکمو بلکې په لاحه کې په نړیوالې جنایي محکمه کې د دوستم پر ضد دوسیه پرانیستې او د هغه د محاکمې په لټه کې ده. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2014 کال په وروستیو کې د جوز جان پخوانی والی احمد یشچی یرغمل نیولی او شکنجه کړی او جنسی زور زیاته یې ورسره کړی دی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیې ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد یشچی زوی ښاغلی بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او پوښتنه یې ترې کړې چې په کوم حق یې دوستم ته د مارشالۍ رتبه غوښته. د افغانستان د ولسمشرۍ پخوانی لومړی مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسئلې تر څنګ د بکتاش یشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است،
پداسی و حالت که چه در جنرال دوستم در مارشالی موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنتونو د ګډوډول په هدف کاملا سیاسی انګیزه سره ترسره کیږي. دا داسې یو قضیه ده چې بی اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې مختلف مهم نه ده.
کریډیټ سیاسي اقدام میکنن که به ما اونقدر مهم نیست.
د افغانستان پخوانی اجرایی رئیس او د ثبات او پالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه وه. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو به خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال دوستم د مارشالۍ غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوري ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه تازه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالۍ ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش یشچی په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستې لیک کې ورته لیکلي چې هیله من دی دوستم ته مارشالۍ ورنه کړي، که نه ولسمشر به خپله هم د هغه په کتار کې راشي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم 8 ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو، سره له دې چې د بشري حقونو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیه کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي اورېدلی شي. اوس به راشو دې ته چې په کابل کې نن چاپ شو ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سر مقاله پیل کړې ده، د جنرال دوستم د مارشالۍ مسله څومره اصولي ده؟ وړاندې راغلی ویل کیږي چې د مرحوم مارشال فهیم زوی عادی فهیم له ډاکټر عبدالله څخه پر همدې لاره بیله کړې چې ولې له غنی سره په جوړجاړي کې د جنرال دوستم لپاره د مارشالۍ رتبه د منلو شرط یې ښیي. د سرمقاله لیکونکي په باور له بده مرغه دا ناوړه دود له پخوا څخه دوام لري چې په وینا یې که جنرال دوستم د مارشالۍ حقدار وي نو بیا که د کوم انتخاباتي ټیم غړی وي او که نه وي په اصولي مراتبو باید له احسان پرته دغه رتبه ورکړل سوې وای. که نه وي د هیواد معنوي مقامونه ولې د دوو تنو د شخصي معاملې او جوړجاړي په ټس کې داسې لیلام سي؟ ویسا همدارنګه لیکي په هیڅ صورت باید د هیواد معنوي ارزښتونه د واک په سیالیو او دغه ډول پوچو معاملو کې لیلام نه سي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو قتل نه بخونکی جنایت دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا سمه ده چې دغه لسګونه افغان مسافر ایران ته په ناقانونه توګه اوښتي، خو هغوی کارګر دي او د معمول په څیر ایران ته وړي. هلته د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره خورا سخت کارونه کوي. که ایران دا کړنې غیر قانوني بولي نو باید نیولې وای او بیرته یې افغان حکومت ته سپارلې وای، خو د وژنې او قتلولو هیڅ واک او اختیار یې نه لري. سرمقاله لیکي دغه افغان کارګر کله ایران ته په اوښتلو وژل کیږي، ځینې نیول کیږي او د زندان تورو تمبو ته اچول کیږي، او څوک بیا د سخت کار له لاسه پر مخدره موادو روږدي کیږي چې بدن یې بې حسه او داسې نشه سي چې د ایران درون کار وزغملی سي. هیواد همدارنګه لیکلي دا یوازې د شنبې پیښه نه ده بلکې داسې ډېرې بوږنوونکې پیښې رامنځته سوې خو په باور یې اوس ارتباطي وسایل سته چې د داسې پیښو رپورټ او خبر ورکول کیږي که نه ایراني ځواکونه وخت نه وخت پر قاچاقي لارو اوښت افغان کارګرانو باندې ډزې کوي چې ډېر مهال د ټول وژنې پیښې رامنځته کیږي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دا پیښه مشکوکه نه ده بلکې روښانه د ایراني ځواکونو لخوا ستر بشري جنایت ده چې باید له ایرانه یې خون واخیستل سي او ایران هم باید په دې برخه کې اوږه خالي نه کړي. او هشت سبرسپانه لیکلي وسلوالو طالبانو د سولې توافقنامې د نه عملي کېدو له وجې د جګړې شدت زیات کړی تر څو په قضیه کې د ښکېلو لورو پام ځان ته راواړوي. خو وړاندې په سر مقاله کې راغلي د جګړې دغه شدت د ملکي افغانانو د تلفاتو د زیاتېدو لامل سوی او د ملګرو ملتونو د راپور په اساس یوازې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې 533 افغان ملکیان وژل سوي او 1,600 نور ټپیان دي.
د امریکا ولسمشر وایي د بې سابقې بې روزګارۍ ستونزه چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله رامنځته شوې په حل کېدو ده. ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې په نړیوالو بازارونو کې د پاموړ پرمختګ به ډیرو خلکو ته بیا د کار شرایط برابر کړي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بېروزګارانو شمیر هغه حد ته ورسېد چې په تاریخ کې ساری نه و لیدل شوی. اروپا هم د دې وایرس د خپرېدو له کبله د یوې بلې میاشتې لپاره د پولو تړلو ته دوام ورکوي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د اپریل په میاشت کې 40,500,000 تنه بېروزګاره شول. په مارچ کې هم ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی و چې ورسره د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بېروزګارانو فیصدي 14.5 ته ورسېده چې دا په امریکا کې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوړه فیصدي ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا فیصدي بې اهمیته وبلل او ویل چې دا د توقع وړ ده. سپینې ماڼۍ د مې په اتمه یعنی پرون په نړیوالو بازارونو کې د پام وړ پرمختګ ته اشاره وکړه او ویل چې له دې سره به بیرته کار پیدا شي. ولسمشر ټرمپ چې د سږکال په نومبر میاشت کې انتخابات په وړاندې لري خبریالانو ته وویل راتلونکی کال به مو عجیب کال وي، فکر کوم چې هر څه به بدل شي. د رسمي شمیرونو له مخې کرونا وایرس د امریکا لپاره په ځانګړي ډول ډېره وژونکې وباوه. په دغه هیواد کې تر پرون پورې 78,000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي او نږدې 1,300,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو له دې سره سره په دغه هیواد کې هیلې غوړېدلې چې د دې وبا د بد حالت دوره پای ته رسېدلې ده. د امریکا د بېلابېلو ایالتونو ګورنران غواړي چې خلک بیرته کارونو ته ورشي، بزنسونه او کاروبار له سره پیل شي. د اروپایي هیوادونو حکومتونه هم غواړي چې بندیزونه نرم کړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
په سعودي عربستان کې د کرونا وایرس له امله بندیزونو خلک دې ته هڅولې دي چې په کور دننه نوي او بل رنګه ملګري پیدا کړي. دا چې څنګه احمد شیبر پرې رپورټ لري.
رویټرز اژانس په پلازمین ریاض کې د اهلي حیواناتو د درملنې او ساتنې د مرکز د مسؤلینو په وینا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې ډېر خلک له دوی څخه سپي او پیشوګانې وړي، په ځانګړي ډول ماشومان. دا مرکز دولتي نه دی، په دې کې تر ډېره سپي ساتل کېږي. له دې مرکزه کال سیلین سوپکنز چې له اصله د ویلز ده یوه سپی غوره کړې ده. دا وایي موږ نوی سپی ترلاسه کړ، ډېر ښه دی، دا سپی ده، غواړم چې کور ته یې یوسم او په نوي کور کې خوشحاله وساتم. سوپکنز زیاتوي پر دې سپی مو بابلز نوم ایښی دی. بل لور ته په ریاض کې یو شمېر کسان د څارویو د ساتنې او پالنې مرکز ته د خپل کور اهلي حیوانات له دې ویرې سپاري چې په کرونا ویروس اخته نه شي. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې پیشو ممکن په کرونا ویروس اخته شي. په سعودي عربستان کې تر اوسه د کرونا مثبتې پیشې تر 15,000 اوړي او تر دې دمه د کووید-19 ناروغۍ له امله د نږدې 230 کسانو مړینه تایید شوې ده. په سعودي عربستان کې له مکې مکرمې پرته په نورو ښارونو کې دا ګرځبندیز لږ نرم شوی دی چې خلک به د مازدیګر له 15 د سهار تر 9 په ښارونو کې نه ګرځي، خو تر اوسه لا ښوونځي، رستورانتونه، جوماتونه او عامه ځایونه چې ډېر خلک پکې راغونډېدای شي بند دي تر څو خلک سره نږدې نه شي. تر 500 تنو د ډېرو کسانو پر یو ځای کېدو هم بندیز لګېدلی دی.
دوستانو زموږه غلازادې راډیو ناورز مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ساتې راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا زموږ خبرونه زموږ له ویب پاڼې مو اوریدلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې لوړ پوړي غړي وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د میاشتې تړون په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د دې کمیټې مشر او یو شمېر نور غړي ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیروالی د هغه تړون څخه د نه منلو وړ سرغړونه ده. ایلیوت اینجل او مایکل مکول د می پر اتمه په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په پرله پسې ډول پر افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړی او دا پوښتنې راپورته کړي چې آیا طالبان پر خپل ژمنه ودرېږي، ځکه هغوی د سولې پروګرام له خطر سره مخامخ کړی او د سولې مذاکراتو د پرمخ تللو مخه یې نیولې ده. د افغانستان حکومت له طالبانو غواړي چې له دې ډلې سره د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ چټک کړي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان باید د افغانانو وژنه بس کړي او له افغانانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی فیصل دغه راز ویلي چې د سولې بهیر ځنډ د توجه وړ نه دی. په پکتیا کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 3 ژوندې نیول شوي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت احمد آبا ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات کړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي توکو او د ځینو وسلو مهماتو د ترلاسه کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا څلورو تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. په سویل ختیځ زون کې د ملي اردو د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومن ازادي راډیو ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو د ملکي وګړو پر کورونو د هوان مرمۍ توغولې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلافات لا هم د هغه احتمالي پریکړه لیک د پرمختګ مخه ډپ کړی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربان چنګار کوي. دغه شورا ویلي و چې د نړۍ هیوادونه دي د کورونا بحران د راکمېدو لپاره اوربان وکړي. ډیپلوماټان وایي د امریکا او چین ترمنځ اختلافات په دې سند کې د پرمختګ هڅې ټکنۍ کړي دي او په داسې حال کې چې روسیا د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په اضطراري حالت کې ده، د دې هیواد ولسمشر د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جرمني نازیانو ته د ماتې د 15مې کلیزې د درناوي لپاره کرملن ته نږدې د سپایي ګمنام څلی ته د ګلانو ګېډې کېښوده.
تاسو ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. تېرونې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 3000 ته نږدې شو او د مړو شمیر هم تر 3000 واوښت. احمد تکل ډاکټر منیر احمد کریمی سره په افغانستان کې د دې وبا د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې د معلوماتو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی کریمی په عامه معلوماتو په برخه کې کار کوي. په سر کې ترې پوښتلې دي چې په څلور لویو ښارونو کې د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه دی؟
زما په عام عمده علت دلیل دا ده چې دا هغه تجارتي ولایتونه دي چې څنګ کې دوی سرحدونه لري ګاونډي هیوادو سره، دمنګلکه او پاکستان. دا هغه د نفوذ لار وه چې نفوذ یې وکړ افغانستان ته، او طبعا د نفوذ لارې دغه سرحدي ولایتونه وو. تر کوم نفوذ هم ده چې دلته ګڼه ګوڼه ډېره وي، او دا دلیل دا ده چې دومره خلک د قرنطین هغه اصول هم نه مراتوي. دا څو دلایل دي چې همار هېر شوي.
بله ډاکټر صاحب، په دې لویو ښارونو کې چارواکي باید څه وکړي او خلک څه کولای شي؟
ګوره دلته ایماز زه خپل په خطر کې یم که زه بیرون وزم، او زه کېدای شي چې مصاب شم، او دغه مصابت کېدای شي زه خپل کور ته راولم او د خپل کورنۍ ټول عذاب د باندې اخته کړم. نو ل دولت نو لمسی نو مخته یو وظیفه اول فکر کوم چې بیمار راځي زه خپل ځان ته متوجه اوسم. دا خو یو سلسله او زنجیری وایروس دا که چیرته یو چې دا زنجیر موږ یو حلقې قطه کړو دا به دا شی یو ډېره ضعیفه شي. ولې دا هم نو څه وایي چې باید دولت هیڅ کار ونه کړي. کوم کوششونه چې روان دي کوم هلې چې کوي دا باید ډېر شي. باید هم خلک دا په ځان ومني او که هغوی نه مني بیا دلته دولت مجبور ده چې خلک ومني چې دوی اصول د قرنطین مراد کړي چې هغه اشد ضرورت نه وي دوی بیرون لاړ نه شي او هغه فاصلې مراد کړي. که چېرته دا الکولي مواد یا سانیټایزر د لاسو که نه وي کوی سي صابون هر چېرته پیدا کېږي په هغه دوی همېش په هر لس پنځلس دقو شل دقو کې باید لاسونه ومینځي.
ډاکټر صاحب په رسنیو کې په